یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې په روانه غړی کې هم زه منور شاسته شکر بایم او تمه لرم چې سهار به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې بدرته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنی او سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم اوري او په آخري برخه کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی د افغانستان د ولسمشر دفتر د پیښور بډبيري د بریده غندنه کړی ده د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وژل شو دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي د روس لخوا شام ته د الوتکو په لګولو واشنگټن اندېښنې لري اوستا خبرونه تفصیل افغان چارواکی وای د پاکستان پوس اغه اداوی ردوی چې غنی د پیښور سره نسته په بډویره کې د هوایي سواک پاستو غنسی د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو پروند عرف څخه مشالډیو ته پر لګل شوی خبر پانه کې ول شو دي چې افغانستان په خپل هم د تراګری اخکار هوا دی او یو ځل بیا په خپل درېستنګار کوي چې هیڅ وخت یې اجازه نه د ورکړي او نه به ورکړي چې له خوري څخه د نور هوادونو پر ضد ګټه واغستل شي د پاکستان د پوس ویان عاصم باجوا د جمعې پرس په وی خبري غونډه کې ویلي وو چې د بډبيري حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو په دغه بریټ کې شاوخوا 200 کسان وجل شوی دي په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وای چې وسلوال طالبان به په دوو مختلفو ډلو کې تقسیم شي ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېده د طالبانو ترمنځ د اختلافات لا غیر وروسته پیدا شول چې د افغانستان استخباراتي ادارې په اگست میاشت کې خبر ورکړ چې ملا عمر دوه کال نه د سیاته مود وړاندې وچل شوی دی او طالبانو هم وروسته بیا د دې خبر پخلی وکړ طالبانو په یوه غونډه کې د ملا عمر د مرستيال ملا منصور دغه په ځای وټاکو خو بیا سني با سره کوم دانان پر دې خفو چې ملا منصور د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پر نویلې دي چې د ملا منصور او دغه خفا کمانډانانو ترمنځ خبري ناکامه شوې دي بل خو د ملا منصور ډلې لا په دې اړه سندې ویلې د هلمند والی ویان وای په کجکه ولسوالۍ کې وضعیت د عادی کېدو خواته روان دی په دې ولسوالۍ کې په 1300 ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ ترني جګړې شوې دي د هلمند والی ویان عمر ځواک پرین مشال لیډیو ته ویل دا محل افغان پوځیان سیمې ته رسیدلی او هغه پوسټه هم بیرته لوسلوالو نیول شوې چې افغان امنیتي ځواکونو ورسخه شاته تک کړي وو
هغه د کتلې د رسیدلی دی فعلا هغه کوم کوم ځایونه کې چې اکادمیشنی شوی هغه د ډیری پوسټو چې هغه اکادمیشنی شوی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو فعلا په خپل ول کې دی او فعلا هغه د خاص کټه د خوات عملیات روان دي مرجوب له مخالفینو ته وخت دی افغان امنیتي ځواکونو د تقسیم د لښ شوفات کې پیال لري
تر دې مخکې د هلمند والی ویلیو چې په کجکه ولسوالۍ کې د درې ورسنې جګړې لقبله ګڼ وسلوال وجل شوی دی د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وجل شوی او درې نور زخمیان شوی دي د ننګرهار د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال پر ان مشال لیډیو ته ویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغه پوځي عملیاتو کې وجل شوی چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پل کړی دي د په خبره په دغه 500 وجل شوی کې د دې ډلې یو ځایي کمانډان هم شامل دي د مشرکیوال په خبره د عملیات به تر ډېرې مودې پورې روان وي وسلوال لا په دې اړه څنګه دی ویلي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د افغانستان په کچاکی ډول د انساني کاچاګ د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو په جوړولو کار روان دي سید حسین عالمی بلخی پر مشال لیډیو ته ویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ضربه تسویب شي د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د غراسته کورنو بي ځای شو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړو په کوټه کې ځوانان وای په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپل هلو سلو ته دوام ورکړي تیر ورځ په کوټه کې د امن یو جرګه شو چې پکې پښتنو هزاره او بلوچ وسل بخنه غواړم ځوانانو ګډون وکړ په هونډه کې ځوانانو مشرانو مونږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوي وکړي د دې امن جرګې یو جوړونکي محمد یوسف خلجی مشال لیډیو ته وویل
دا من د پاره د رفتو ضرورت دا را روان نسل به د موږ تاسو یو پوښتنه کوي چې تاسو موږ د پاره څه کړی دي. نو د دې د پاره موږ راغی یو د بابل کردار ادا کوو که ګرد د شتګردي نسو ختمولی یو انشاءالله یو 50% په دا شهر کې یا د بایچارې د ورورګلوۍ کردار هم فعاله سوی دي. مزید موږ کوشش کوو چې دا رفتې موږ فعاله کړو.
د غونډې تنظیمون کې وایي چې دوی وړاندې په 5 جون هم د امن په موضوع د ځایي مشرانو یو غونډه کړې وه او په راتلونکي کې به هم داسې غونډو ته دوام ورکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي دی واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو په لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړل چې د روس جټ الوتکې د امریکا او اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر په خبرې شي. امریکایي چارواکي وایي روس په ستمبر 13 ساعته وروسته لاغې لږ شمیر جنگي جټ الوتکې د شام یوې هوایي اډې ته ولېږلې چې د امریکا او روس دفاع وزیرانو تر یو کال لسیاتی مودې وروسته په خپلو کې نیغ په نیغه ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون ویل په سرګنده د داسې الوتکو موجودګي چې په هوا کې د جنگ صلاحیت لري او لسمکې څخه هوا ته وشتل کېدونکي مسایل جدي پوښتنې راولاړوي. روس وایي په شام کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کول هدف د اسلامي دولت ته ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. اور استه خبردار چې پرون اسرائیل د غزا په پټه د روس ته هوایی بریدونه پیل کړل چې د پولي بړي غاریته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو توغندي وشتل. پرون سار په هوایی بریدونه کې د اسلامي وسلوالي ډلې حماس دوه تربیتی کمپونه په نخښه کړل شول. تر اوسه پورې په دې بریدونه کې د مرګ شوبلې خبرونه مخته نه دی راغلي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د ریپورت نو واوري. ریپورتونه وایي پاکستان کې وسلوال طالبان په یو شمېر ډلو کې وشل شوي خو چارواکي وایي د بډا بیرې برید په منظم ډول ترسره شوی دی. څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟
مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو. دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی بیا خپل اختلاف چې دی نو هغه ختم کړی دی.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې په دې ګرم بحثونه کوي چې قبایلي سیمې دې جدا صوبه جوړه شي او کنه په پښتونخوا کې دې شامل شي. ملت پاله ګوندونه په دې اړه څه نظر لري؟ عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وایي
ینتی فاصله د پښتونخوا ایستګلی خو دا ضرور وای چې دې کې د فاصله د خلکو رائے ضرور شامل پکار.
او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د راپورته شوې لانجې د ختمولو لپاره خبرې اترې ناکام شوې دي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د روانې غړې په اخیری برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې خلک د تشدد اړخته ولې مایل کیږي.
موږ خوشو کې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډلار موږ غیر اختیار او ځاسي نو پاره کې د موږ لګډيري خبرې پکې ځنی وشي ځنی و نشي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غواګي. د خیبر پختونخوا په بډابېره کې د پاکستان د هوایي ځواک په یو مرکز برید په داسې حال کې شوې ده چې د پاکستان پوځ ویلی بو د ضرب ازب عملیاتو سره یې د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزورې کړې ده. د دې حملې ځمواري تحریک طالبان پاکستان اخیسته سره له دې چې د غډله په سو وړو وړو ګروپونو کې وشل شوې لای هم د حملو کولو پوره قوت په پوره ډول ختم شوی نه دی. د طالبانو د وړو وړو ډلو ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر غاختاری رپورټ اورو.
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شو. د مرکزی ډلې مشرۍ د سوات ملا فضل الله واخصه او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قومندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې. د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب ازب عملیات پیل کړ چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمې راغې خو په مکمل ډول ختم نشوي. د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنگیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنگیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي.
چکله دې بریډینه کین نو بیا دې یو بل سره تعاون هم کیدا ټول ظالم ملګری دي چې د دې مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغه د یو بل مخالفت کوي نو هغه بل خبره ده خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمنۍ نه لري او دوی دې مقصد خو تقریبا یو دی. افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناتو خلاف، پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف، فوج خلاف. مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو؟ دوی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
د یادونې وړ ده چې د روسیې کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوي داعش وسلواله ډلې سره هم یو ځای شوي دي. د پاکستانی پوز یو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې وړو وړو ګروپونو په دې روسیو کې کوشش کړي چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
ګوره چونکه دا زیات تر خود مختار ګروپونه دي چې یو جنډې لاندې خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان، خو باقی دا مالی طور باندې او عملیات په طور باندې دا خود مختار دي، دې یو بل باندې دا څه کنټرول نشته.
بریګیډیر صاد محمد خان وایي څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو ګروپونو وشل کیږي همغومره ختمول سختيږي، نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي.
د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوار برید نه پاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شل نکاتي قومي اکشن پلان جوړ شوی و چې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو پرې اتفاق کړی و. په دې رپورت کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا د دغه پلان څه اثرات پرېوتي دي. کارپوهان وایي که څه هم په دې وروستیو کې حالات لږ آرامه شوي خو په بډه بیره کې وروستی وسلوال برید د دغه پلان په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. تفصیل د ملیحه مرزاده ناورو.
د قومي اکشن پلان لاندې د قبایلي سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی، خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډه بیره کې د هوایي ځواک په کمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې د قومي اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتي دي، په پېښور کې یو خبریال او کارپوه عکیل یوسفزی وایي
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوي وشي او هغه ټول ګروپونه، هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغې مخنیوي وشي. خو موږ ولیدل وسم د ګډو بیگ طالبان چې کوم فارموله ده هغه برقراره ده. باز بین تنظیمونه چې دی هغه ته ازادي ده. دغه اکشن پلان چې څومره نتایج هغه په خیبر پښتونخوا یا پاتا کې خوختاري خو فن خاص کر په پنجاب چې الته کې تقریبا 25 تنظیمونه دي او هغه په دغه ماملو کې کتر دي دغه خلاف څه قسم لګاروي نه کیږي تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي هغه د دې چې د دې پلان په هیته دوی د صدر او د سردواري چې کوم تقدس ته هغه هم په عمل کوي. باز نو کې دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړی دي، چې پوسټونه جوړ کړی دي. بعضې د دې نکات هغه په عدالتي امور باندې هم اثر انداز کیږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې چلونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وای د قومي اکشن پلان لامل کوم واضح بهتري په صوبه کې نویني.
موږ د خصو کانفلیکټ او سبستانټیو امپروومنت نه ښکار شوی ځکه چې کله اکشن پلان چې کوم دی نو هغه کې ټول ناول خدا دې چې د عوامو سکیورټي دی ګارانټي شي. نو هغه د موږ څو ګارانټي کې د زمون سکیورټي یا پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثات کې شوی دا نو دا څنګه ممکنه ده چې په بل ډول غونډې کې هغه بیس کې هغه کې خلک ورنه نوتی شي او لکه دا څه سم انسیډنټ کې دي. نو د اکشن پلان خو چې کوم نو څه افتاري نه بغیر د ملټری اپریشن چې کوم څه دي ستان کې دی خبر روان دي یو د هغه راته په ښکاری.
بل طرف ته په پیښور کې یو لیکوال شیر عالم شنواری وای که څه هم په تیر سم مده کې حالات پاره مخکاري دل خو د بډبیر برید رامنځته کیدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوی سرګندوي.
خدا سے وچ لگا خلق کو خصا واغ سب 113 گاشت کے کم واقعات مخ کے دل نو داغی نہ ڈیر زیاد فرق ڈیرو حوالو باندھ را گئے لگا حملے کم شو لیو سر ڈیر حد پورے خلق کو بازار میں تروان شو پتہ سو پتے رو خصن کی جاؤ کتل سے جام داس واقعات دوبارہ داس مخ ترال داغی نہ خلق کو بزین کی یرا خرش وا داس خکار کی لگا دا ایکشن پلان باندھ صحیح عمل لگا چل کی گیا تدی کے سمسالے شت پختن دا فکر قوم سے کی دیش سے داس کوارڈینیشن یا سمسالہ تدی پر حکومت حکومت پستا یا د عوامو پستا یا د انټیلیجنس انفارمیشن دی شیر کیږي.
کارپوهان وایي دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې د په دغه پروسه کې ښکیل وي، او له دې سره سره دا ضروري دي چې قومي ادارې، مدني ټولنې، میډیا او امنیتي ادارې د په یو ځای کار وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو ته غوږیږئ چې د نن ورځې په 9 ساعت خبرونو کې به دغه بیلابیل خبرونه په بیلابیلو غړیو ساتونو کې تاسو ته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې قبایلی سیمې د جنگ او ناآرامۍ ښکار دي، د دې سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړی وای دلته د امنیت پر ځای کولو پرمختګ لپاره د قبایلی سیمو ته د نور هیواد په سیر آئینی حیثیت ورکړل شي. په دې حق لا د پښتون ملت پال غوندونو صدرېز ده د شاهین بنيري ریپورت کې یاورو.
د کرنه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو په قامي سمله کې د فاټا د حیثیت پاړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی، خو د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو غوندونو دریز یو نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سېنېټر عثمان کاکړ وای چې تاریخي لحاظ سره قبایلی سیمه یو آزاد او خپلواک حیثیت لري، نو باید دغه دې برقرار وساتل شي. نو موړه زیاتوي
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف ته چې وروره د پاټا کې شهر تبدیلی آئینی راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي، نه گورنر دې ته کې، نه به نور څوک ته کې، نه به اسلام آباد والا دې ته کې. دویمه دا دز د پاټا چې دا یا د منځنۍ پښتونخوا یا آزاد پښتون قبایل چې دي د دوی په کار دی چې منتخبه کونسل یعنی منتخبه جرګه د ولس په ووټ به وي. منتخبه جرګې ځاله دې منتخب کونسل ځا منتخب اگزیکټیو وي، او بیا د پاټا څخه کوم ګورنر یې دا په کار دی له پاټا ای او هم د ولس په ووټ باندې کشمیر اسمبلی ته د پاټا غدنی.
عوامي نشتلګون په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه ورګډ کړل شي. د عوامي نشتلګون یو مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبه جوړ شي. بشرا ګوهر وایي
د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ وشي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه وملاو شي، جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په درو برخو کې ویشل شوی دي چې له کبله د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی. د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان ایډوکیټ وایي
قبایلی علاقې او جنوبی پښتونخوا او زمونږ دا شمالی پښتونخوا دا یو شي کنه، نو زمونږ کم از کم څه یو او یا قومي سملای سیټونه زمونږ جوړیږي یو او یا زمونږ یو ډېر غښتلی او ډېر کوټلی قوت پشي د پښتنو د پاکستان په پارلیمنت کې کړه. چې چېرې مونږ وګورو کنه نو پښتانه مطلب دا دی چې په څلور ځای کې تقسیم دی، یو افغانستان دی چې په منځ کې ډیورنډ کرښه ده او غزان له جدا مملکت دی. مونږ په یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلي یو کنه. زمونږ د وخت را دریز دی زمونږ د پاټې چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټول چې پښتانه پکې ټول یو ځای شي.
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوې دي، نو لدی کبله باید دا یو صوبه شي.
دا لار چې د دې پهلا صوبه بشي دا خو سره نه ممکنه نه ده، ځکه چې قبایل جغرافیا وګړه دا یو پړې دي. د دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې، او که چېرته دا وي چې دارو خرافه په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فساداتو کوي. دویم طریقه چې کومه چې آیا موجوده حالت کې پاتې شي، نو موجوده حالت خو دې ځای ته راورسول کړه. موجوده اف سی آر پولیټیکلی او نظام ټیکوي نو دا قبایل به اتریش لکه د کور ولې وو په یزي پنځو زره به شهیدان ولې وو دا د نمونه د مور د پلار او بسنګ وو دا څه د اواز به څنګه واحد لاره دا چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونه وردا چې قبایلی ولس د ډیر مدینه په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت، تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي، خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا څه کوټل ګامونه نه دی پورته شوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزګه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمين لژوند سره نسته دا
غلط پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې نور په بیگنا زمونو کتابو ته کینی ټول تخته فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې په اخیری برخه کې درته د سولې په لور خبرونه هم وړاندې کوو، خو د دې غړې ځنی ریپورتونه پرون ما خام د بلوچستان په کوټه کې د ځوانانو د امن جرګې په نامه یو غونډه وشوه چې په کې د بیلابیلو قانونو لکه بلوچو او هزارګانو په ګډون غنو پښتنو ځوانانو هم برخه لرله. په غونډه کې ځوانانو او مشرانو مونږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوي وکړي. په دې حق له نور تفصيل او روز زموږ د خبريال نیاز مساخیل ریپورت کې
د ځوانانو د امن جرګې په نامه د غونډي انتظام کونکي محمد یوسف خلجی مشال رادیو سره په خبرو کې ویل په ځوانانو کې د امن احساس او اهمیت راپارولو لپاره د غغام اخیستي دی.
د امن د پاره د رپتو ضرورت زده د باج ځای کې وایم چې ورور د خوشحالي چې د مغرور د خوشحالي سړی تخپل نه راځي. خوشحالي ته به موږ ته ور ولاړې شو، نو چې موږ نو سور ولاړ او موږ یو یکتام نه وکړو، موږ د دې د پاره کارونه نه وکړو، دا را روان نسل به مور تاسو یو پښتنه کوي چې تاسو مور د پاره څه کړی دي، نو د دې د پاره مور هغه یو د بابل کردار ادا کوو. کګر د دشتګردی نه سخت مولې یو ان شاء الله یو 25% په داشر کې عادي د بایچاره د ورور ګلوي کردارم پالسو دي، مزر مش کوشش کوو چې دا رابطه مش پالک.
محمد یوسف خلجی زیاته کړه هیلمند چې په سیمه کې به خلکو لترګری د نفرت او لامن سره د مینی پیغام اوریدلې وي.
شکر دی الحمدلله زموږ پیغام دون د امن په حواله سره تللی دی چې اوس موږ اول د زموږ په قوم کې چې کم بدی وي هغه خدای سره ورک کړلی، بیا موږ د پښتنو نورو قومو ته راووتلو، نو نن سبا د یو کام په نامه سره راټولول هغه یو امن ته رابلل ما په خیال ان شاء الله دا به لو کامیابی.
د ځوانانو امن جرګې په نامه د غونډې یو بل انتظام کونکي ملک عمران کاکړ په دغه موقع وویل
موږ په د ملک په دانړې کې د امن یو جنډی راپورته کړی ده چې دغه په سلسله کې موږ واره امن جرګه پر 5 جون د ټولو کومو د مشرانو وکړه، نو بیا موږ راولار شو د ټولو تعلیمي ادارو په د ټولو کومو د ټولو مذهبو څخه موږ د ځوانانو د لپاره یو امن جرګه راغوښته چې د ځوانانو تر مابین د نفرت او د تعصب د خاتمه او د یووالي او د یکجهتي او د خیر او د امن د لپاره یو خبره کیږي او د ته د خیر او د امن یو سوچ ورکول کیږي.
په دغه موقع د غونډي یو ګډونوال ځوان نعیم حکیار وویل
څومره ځوانانو ته درا ټول هر څه دی هغه د تعلیم ضرورت دی. امن خو چې راځي مأم په تعلیم راځي، زه خدا پیغام ورکوم هر انسان ته ورکوم په کوټي کې پر ټول دنیا ته زده پیغام ورکوم چې خپل کم بچان کم ځوانان چې دی هغه د علم سره شناخته کی. ان شاء الله امید دی دنیا په امید خړل کیږي، زه هم امید لرم په زیاده خود ان شاء الله دا زموږ امن به ټول پاکستان کې به ان شاء الله موږ امید لرو چې امن به راځي.
په غونډه کې لزوانانو غوښتنه وسوه چې په دغه ناسته کې تر لاسه کړي د امن او خوشحالي پیغام دی دوی په خپل لری پروتو سیمو کې تر نورو خلکو هم ورسوي ترسو هر څوک د امن او سوکالي قدر وپیژني.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
غوږ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال لري خبرونه اوري او چې مازیګر شپګو بجو باندې د مشال خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپوبه بیا تاسو د دیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په سر رامنځته شوې کښاله د هوارولو لپاره خبرې اترې ناکام شوې او دغه ډله اخکاری داسې چې په دوو برخو کې وویشل شي. د رويټرز ایجنسی په حواله په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه چې ناراضه کمانډران او طالب مشران خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کې پاتې راغی. کارپوهان وایي له دې سره داسې ښکاري چې د سولې هغه خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شي چې د افغان حکومت او طالبان د استازو ترمنځ شروع شوې وي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دي. صالح محمد صالح مو په نور حال خبروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوی مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رويټرز اجنس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولې د دې د معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنگونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړي شي.
پورستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قومندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قومندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږه دي چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رويټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قومندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
د صالح محمد صالح رپورټ مو اوریده چې پکې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ رامنځته شوی د مشرتابه په سر د کښاله حال مو اوریده. ویل کېږي چې دغه لړکې کمی هلې ځلې روانې وي د ناراضه کمانډرانو سره دغه لپاره د خبرو اترو سلسله ونه ناکامه شوې ده، او داسې معلومیږي چې په افغانستان کې وسلوال طالبان په دوو ډلو کې وویشل شي.
د پښتو موسیقي نومیالي په خواني هنرمندان په سهال دي
که سپلیم په خو ګورنو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
د حالات څه دي؟ سندري ویل کی دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار زیاده ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو یو شمیر نورې خوندورې خبرونې هفتهواری خبرونې هم لري. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ، او په دغه ویب پاڼه باندې تاسو دغه هفتهوار خبرونې دوباره بیا بیا هم اوریدلی شئ. د روانې غړې نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زمرو.
افغان چارواکی وای د پاکستان پوس هغه داوی ردوی چې غنی د پیښور سره نیستی په بډابېره کې د هوایي سواک پستوګنسي د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. د پاکستان د پوس وایان اسیم باجوا د جمعې پرست په خبري غونډه کې ویلي و چې د بډابېرې حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی. افغان چارواکی وای په بخنغوانه په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وای چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر مولا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدی. د هلمند والی بیان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکیوال پرین مشال ریډیو ته وویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوه قوانینو په جوړولو کار روان دی. سید حسین پرون مشر لیډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او زر به تصویب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرین ویلی دی واشنگتن د روس له خوا شام ته د ټکټیکی الوتکو په لګولو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال سره خبرې کولې تایید کړه چې د روس جیټ الوتکې د امریکا اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. او پرون اسرائیل د غزه په پټه د هغې وروستو هوایي برید نه پیل کړ چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطیني وسلوالو توغندي وویشتل.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمون خبریال ریاض مساحل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د بډابېرې کیمپ په حمله لیکلي دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو د پاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نور هم زیاتې کړي، ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فائده یې وسلوالو ته رسي. او بل دا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو، نو دا هم په خپل د پاکستانی ادارو د پاره یو سوالي نه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختم کړې نه ده، او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. ادارې وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته، او دا قسمه بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه، نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خوره کاروایی کړې وه، او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینیټډ کاروایی یانو ضرورت ته. اداریه اخره کې لیکي چې اوس افغانستان کې د طالبانو د مشروالې مسله هم تقریبا ختمه شوې ده، او مولا منصور د امیر په هیڅ ټاکل شوې دي. باید چې افغان حکومت د مذاکراتو بهاله اقداماتو کې، ځکه چې د سره به افغانستان کې هم امن تلار هوار شي، او بل خو چې کم د تحریک طالبان خلق په دولت اسلامي وسلواله ډله کې شاملېږي، او دا براتونکي کې یو لوی خطر ثابت شي، د هغه به هم مخاوني ول شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د صوبایي اعلی تعلیم د وزیر په بیانونو او پزمکنی حالت لیکل ده. اداریا د اطلاعاتو او اعلی تعلیم د وزیر مشتاق غنی د خلیلکی چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو برابر جوړولو کوشش روان دي، او تیرو دونیمو کالو کې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. اوس په سرکاري سکولونو کې هم په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکړی کیږي، او دا راز د سرکاري سکولونو نور سہولیات هم د پرایویټ سکولونو نه کم نه دي. اداریا د نوموړي د خلیزیاتوي چې په خواوه په مخ ملازه او سفارش استادان برتي کېدل چې ورسره سکولونو سکولونو کې د لیک لوست معیار د نش برابر وو او خلکو به مجبورن خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخله ول. خو اوس د استادانو برتی هم په میرټ کیږي او د هر چا نه د تپوس نظام هم موجود دی. اداري اخره کې لیکي چې د مشتاغنی د خبرو سره اختلاف نشي کېدی چې د سکولونو حالت ښه نه دی او پکې په سم ډول سبق نه خودل کیږي، نو ځکه خلک خپل بچی په لوی لوی فیسونو پرایویټ سکولونو ته لیږي. خو الله دې وکړي چې کومې دعوی صوبایي وزیر کوي هغه رښتیا شي، ځکه چې تر اوسه د سکولونو حالت هم هغه رنګ دی کوم چې د نن نه 100 کاله وړاندې وو او نه یې معیار کې څه بدلون راغلی. حکومت ته یو خو خپلو وعدو ته عملي جامه واغوندي او د سرکاري سکولونو معیار دې د پرایویټ نه ښه کړي، نو خلک به خپل بچی په خپله د پرایویټ په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او ورسره دې د پرایویټ سکولونو د فیسونو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې په هغه اقتصادي پلان کار کوي چې منځني او جنوبي اشیا او بیا یورپ ته وغځوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کار دي چې امریکا افغانستان هیر نه کړي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه د ګلیاز نارو.
فارن پالیسی مجله کې چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډیر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین دغه پلان چې ورته یو سړک یو سیمه هم بیل کیږي د عملی کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړي. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټري، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګاه جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځني ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجرلی کې چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري شپږ سلويخت ارب ډالر لګه راځي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګاه سره رابطه جوړول دي. مجرلی کې په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگتن غواړي په سیمه کې امن وي. کچین په دغه سیمه کې رول لوبول غواړي، نو امریکا وايي په دې لار کې به یې خندان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین خپلتیا هر کله کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسی مجله لیکي گاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري، خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی وو چې له مخې امریکایي سرتیري له جنگي ماموریت نه لری کول او د افغان ځواکونو امنیتی صلاحیت نور پیاوړی کول وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اداري د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوزی اډې او پوستي تړل شوې دي او همدغه شان د امریکایي سرتیرو پښمیر کې هم کمی راوصل شوې دي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه ځاتوي په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمخ سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکی توګه مهمه سیمه چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړي وي له سقوط سره مخامخ کې دي شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنه وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتول شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستل شي چې دغه هیواد بے ثبات کړي. ورسپان لیکي د دغه فوزی اډو تړل سره داسې غواخونه جوړې دي شي چې څنګه د 11 سپتمبر تر هغریز بریدونو نه وړاندې وو دا د امریکا لپاره هم غواخونه جوړول شي. واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي چې د 11 سپتمبر تر هغریز بریدونو سوار لسکا له پوره شي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتی غواخ سره مخامخ دي. خو افغانستان د تر هغریز ضد جنگ کې مرکزی حیثیت لري، دا به د امریکا تیروتنه وي کچري افغانستان هیر کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وای شام ته د روس لخوا د جازونو په لیګلو اندېښمنه شوه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون تایید کړه چې د روس جټ جازونه داسې ښکاری چې د امریکا او یا هم اتحادي ځواکونو ته خطر پیښ کړي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې او ریپورت د صالح محمد صالح ناورو.
امریکایي چارواکي وایي روسي څو ساعته وروسته له هغې د جمعې پورز لږ شمیر جنگي الوتکې د سوریې یوې پوځي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په خپلو کې د سوریې پر بحران ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنگ کولو ظرفیت لري او لمځکه څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پښتنې ولاړوي. روسیا وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه ده. ښاغلی کیری وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واک څخه لرې سي او د ده په خبره دا مسئله باید د مذاکرې له لارې فیصله سي. جان کیری په لندن کې یوه کنفرانس ته وویل امریکا او نورو متحدانو هڅه کړې چې د سوریې ولسمشر د دغه هیواد د بحران د حل لپاره مذاکرو ته کښینوي، خو دی مذاکره نه کوي او روسیه مرسته نه کوي. موږ مذاکرو ته اړتیا لرو. دا هغه څه دي چې موږ یې تمه لرو. موږ هیله من یو روسیا، ایران یا بل هیواد چې د نفوذ خاوند دی په دې برخه کې مرسته وکړي. دا هغه څه دي چې د بحران له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. موږ بحثونو ته آماده یو، خو آیا د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم ورته تیار دی؟ دی رښتیا هم مذاکره کوي؟ آیا روسیه تیاره ده چې دای د مذاکرو میز ته کښینوي؟ او آیا په حقیقت کې دغه تاوتریخوالي ته حل لار پیدا کوي؟ د اساسي پوښتنې دي. موږ څرګنده کړې چې د دقیقې نیټې او وخت په برخه کې قیدګیری نه یو. زموږ دروازې خلاصې دي، خو دا مهال د سوریې ولسمشر بشار الاسد له جدي مذاکرو انکار کړی او روسیې له دې ډډه کړې چې اسد د مذاکرو میز ته راکش کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل داعش ډله هوایي ځواک نه لري او د روسیې الوتکې په میدان کې د هدف د وشتلو توان لري او د پیاده ځواکونو لپاره هوایي ملاتړ برابرولی سي. دغه چارواکي ویلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له جګړې وروسته روسیه له خپل قلمرو د باندې په دومره پیمانه پوځي تجهیزات او پوځیان ځای پر ځای کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د وروستۍ مکالمې هدف دا و چې په سوریه کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ کوم ټکر او پیښه ونه سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي.
دا مشال ریډیو ده.
لیکوال ستار الوی په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي په کار دی چې موږ ټول دا حقیقت ومنو چې ګوادر په بحر هند کې د چین لپاره یوازنۍ لار نه ده. شاهین بنیره د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه دا خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري او ګوادر بندرګا جوړېده به پاکستان له دولت او خوشحالي راوړي او د ملک سیمیز اهمیت به منل شي. د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډیر لګدي چې دا پروژه کلک اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. لیکوال وړاندې لیکي دا د ګوادر خبره موږ د تیرو ډیرو کلونو نه کوو، خو تر اوسه پکې لا بریالي شوي نه یو. په تیرو وختونو کې موږ کتلي دي چې کله حکومتونه یو کار سرته نشي رسولی نو په نیمه کې پرېږدي. په کال 2000 کې چین د پاکستان په خواست د ګوادر د وړومبۍ برخې لپاره 198 میلیونه ډالر ورکړل، خو د هغې نه وروسته په دغه پروژه نور کار ونه شو. دا پروژه درې برخې لري. دویمه دا چې پاکستان چین ته د کاشغر ګوادر د اقتصادي راهداري په وسیله د سړکونو، پایپ لاین او ریلوی د جوړولو وړاندیز کړی دی. منصوبه دا ده چې د منځني ختیځ نه به تیل راځي، په ګوادر کې به په ریفاینرو کې خوندي کیږي او بیا به د سړکونو د جال په وسیله چین ته وړل کیږي، خو د دغه سړکونو او ریلوی د جوړولو لپاره به د چین لخوا سرمایه کارې ته اړتیا وي، او کچرې په پاکستان کې د امنیت وضع داسې خراب وي نو چین به دې ته زړه خنکي. درېمه دا چې په بلوچستان کې یاغیتوب دوام لري او بلوچ قبایلي مشران په بلوچستان کې په لویه کچه د بهر ملکی سرمایه کارې مخالفت کوي. هغوی د خپلواکۍ غوښتنه کوي. چین ته ځایي خلک د یو استحصال کوونکي هیواد په سترګه ګوري. ستار الوی لیکي د هند په سمندرګي کې ګوادر د چین لپاره یوازنۍ لار نه ده. بیجنګ لوړاندې په سریلانکا کې د همبانتوتا بندرګا او په بنگلاديش کې د چټاګانګ په بندرګا کار کړی دی. په میانمار کې چین د کیاک پویو او سیتوی بندرګا ته د رسیدو لپاره ډیمونه جوړي او سړکونه او پایپ لاینونه غځي.
مشال ریډیو ته غواګي وخت شوه دی د خبرونې د سولې په لور. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار بشیر غواخ برابروي.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم. د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکې د تشدد په قسمونو، د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واوریدل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 122 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره لکلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لري کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکی د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې لوجې په زورګونو خلک وژل شوي او په زورګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلې. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډېر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډېره کامیابه ده. دو امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډېره معتبره سیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي درويشته. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپکول غواړي او ناکام شي، نو بیا هم ستا هڅې نور جمهوري یا دیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کلیوی خوا په دې رسېو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلی او آن حکومتونه یې چپکړي. زینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دی بریالي شوي. افغانستان کې لنونه سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوی او زخمیان شوی دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسی بی امنی شروع ده او غنې وسلواله ډلې وخت په وخت په خپل بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځان رسي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو باندو کې د کارکونکو ادارې جست پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکو مشر علی گوهر مشال ریډیو ته ویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصيږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کې دی شي اوږده خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چون کې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لړ ډالر موږ غیر اختیار او داسي نو په اړه کې موږ لکه ډیره خبره پکې ځنی وشي ځنی ونشي. کافي خلک چې کم به چې هغه موږ په ټوپک خو په فرالو اډادو شو خلکو ګیر رااله د یاري هغه ډیر لک سات ته پرېږي. هغه کتا سو وای کنه تشدد ولا شيء كان مكن هغه کوي امون که سمول شو امون کوان خپل زور خپل ضابطه جوړول شو نو افغانستان کې سو شو دا سور کال روس وکړو اوس ور پسې دا نور جو وکړو نو بس مونږ خو بس سلامي شو وې بس وای تاسو را دی چې څه کوي ټیک ټاک تب بلوټه کې تب بلوې تب بل دا خدای راځي هغه 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 دن نه دې مينې کم شهر او جی په مينې کو تاسو وګورئ نو مينې باندې چې ورم پوېږي دې مينې په لاس او کنه ته زور کې مطلب تډیر خان و ما او زبر تډیر پاسه ما دغه کوم خدما دن په زړه کې بستا هغه تاسو راغنی
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې ل رواني ترهګری او وسلوالې جګړې سربېره په کلو باندو کې خلک د یو بل سره د زمکو زینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي کڅ هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو لارې حل نشي پر وسلوالو نخټو اوړي او په اخر کې مرګ ژوبلې تلار جوړي خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانه ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخړډب کړی دی د سویډن اپسالا په هنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپېته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدی شي آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک للارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وای آی
تھینک نان وایلنس اولویز هاز ا ریلیونس But it is not
زما په فکر عدم تشدد هر وخت شو اغیز درلودای سي خو مظاهره او د دې لارې نور طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکړول سي یو مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوري یو څه شرم ولري مثلا کما شومان او شته وجل کیږي نو دشمن دی باید شرمنده سي کدا چې نکیج نو هغه لار باید ولټول سي چې دوی مجبور کړي او شرمنده کړي دا طریقې باید پیدا کړي چې دشمن دې پرې خفه کیږي زه به یو مثال درکړم د بچا خان خدمتګار تحریک د کامیابی یو وجه دا هم و چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه و پر هندستان برتانیې حکومت کاوه انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنگیالي غوښتل ضرورت یو خو بچا خان خپل خلکو ته وویل دوی تم لري چې د بهادر خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره و جنگیږي خو موږ به دا کار نه کوو دا یو ډیره سخت فیصله و ځکه چې پوت خلکو ته شی ډیر پیسې ورکولې او نور اسانتیاوی ورته برابرولې اوس هم همداسې ده د ټوپک راخستون کې خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري سره لدی چې زینو خلکو ته د عدم تشدد لارې مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاری کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه اسانه او ارزانه بولی د دوی دری زاده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغمر ډیر غوخونه په مخ کې نه لري لکه څومره چې د وسلواله مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلو دي شي د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې په لوین د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک خپل مظاهره کوي خود تشدد په لویان مجبور دي د مقابل لوري لبریدونو د ځان ساتن لپاره په غرونو یا هم نورو نه آرام ځینو کې پټ پاتې شي سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن ان نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لارې خپلول او لدی لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي
for not only this kind of knowledge but also growing
nan saba na yawaz dir khalak wadi che da adam tashaddud paada la nura poha hasil kri balki par hogul aur charo ham khabri dal wadi che saranga da adam tashaddud mubaraza dumra bariali kedalai si da chanawi khabar na da مثلا په هند کې مهاتما ګاندی په امریکا کې مارتن لودر کینګ د ولسونو د برابرۍ په جنوبی افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیری چلند ختمولو او همدارز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېری کامیابوي کله چې دې هر څه ته وګوري نو به ویني چې وسلوالې هڅې دومره بریالي نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیاب مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ نو مطلب دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي خلک د خپل هدفونو لپاره استعمالوي په تیونس مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغه سي مبارزه وسوه په سپین او یونان کې هم همداسي مظاهره او ناستي وسوه په اوکرين کې هم په لومړي سر کې دغه سي مبارزه روانه و نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي خلک پښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي د بریالي توپ راځي څه دی اولی د یو څو کسانو مظاهره او ناستې دومره ډیر اغیز لري
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام و ختميږي تر بلې اونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله او آباد اوسئ
پمڑا ندا مغرور زمانہ کا
مغرور زمانہ کا دننچ غ پیدا کد نرانو لڈگرا دننچ غ پیدا کد نرانو لڈگرا وا وا سپن کون تارا وا وا سپن کون تارا وا وا سپن کون تارا